افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په کابل کې له افغان ولسمشر او د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر سره وکتل. په دې اړه مو چې سیمه ته د خلیل زاد سفر به د افغان سولې د بهیر لپرمختګ سره مرسته وکړي د چارو د یو کتونکي نظر اخیستی.
و عملا چې موږ ګورو د سولې خبرې کوم مثبت اړخته نه ځي او دواړه طرفونه د جنگ خبره کوي.
د افغانستان بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د خپل ساری د پاکستان بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د څرګندونو په ځواب کې ویلي چې د پاکستان د سیاستونو په اړه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار اندېښنه د ټولو افغانانو اندېښنه ده. د خوست په اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالیو کې خلکو او قومونو د نشې توکو او هوایي ډزو خلاف تړون وکړ.
کچا هوایي ډزې وکړي نو 1000 روپۍ به جریمه ورکوي.
د افغانستان حکومت کورونا د درېمې څپې د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې د یو شمېر دولتي ادارو له کارکوونکو غوښتي چې له کورونو د کار وکړي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سالم محمد سالی دا خبرونه چمتو کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي له لوړ رتبه افغان چارواکو سره د همکاریو پر دوام خبري وکړې. د بلخ ولسوالۍ پرامیا قومندانۍ موټر بم حمله مرګجوبله اړولې ده. په حق کې د ملګرو ملتونو محکمه د بوزنیا د سرب د پخواني پوځي مشر راتکو میلادیچ په باب خپل نهایي حکم را روانه سیشن به اعلانوي. افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي له لوړ رتبه چارواکو سره د همکاریو پر دوام خبري وکړې. زلمی خلیل زاد چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بین الوزارتي هیئت ملګرتیا کوله نن په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. جمهوری ریاست په ویلامیه کې ویلي چې په دې کتنه کې د سیاسي، ډیپلوماټیکو، امنیتي، دفاعي او اقتصادي اړیکو پر دوام بحث وسو. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلی د افغانستان حکومت د امریکا د 3 میلیارد او 300 میلیون ډالرو مرستې دوام لا افغان امنیتي ځواکونو د امریکا د ملاتړ پیغام ورکوي. بلخو د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله له شاغلی خلیلزاد سره په کتنه کې د افغانستان د سولې پروسې پر موضوع بحث کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل طالبان باید د سولې او اوربند لپاره تاریخي فرصت له لاسه ورنه کړي. محمد حنیف اتمر نن په هرات کې یو خبری کانفرنس ته وویل ګڼ هیوادونه په افغانستان کې پر لویو پروژو پانګونې او بیا رغونې ته لیوالې دي، خو ناامني خپله لویه ستونزه ګڼي.
در حال حاضر فرصت تاریخی را بر آتش بست.
طالبان دی د سولې اوربند او د خبرو لاري د افغانستان د راتلونکو د جوړولو لپاره د تاریخی فرصت له لاس نه ورکوي. طالبان باید افغانستان له سولې او امنیت محروم نکړي. دوی د افغانستان له مهمو ملي پروژو نه به برخي کوي. د غټول هیوادونو له موږ سره د خبرو پر محل خپل تر ټولو غټه ستونزه د امنیت موضوع ګڼي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په هرات کې له خپل ترکمنستاني سیال رشید میردوف سره د هرات تورغونډۍ د ریل پټلۍ پروژې د چارو د ګړندي کېدو غوښتنه وکړه. دغه پټلۍ چې 1400 کیلومتره ده د هرات له کشکې کوهنه، کشکې رباط سنګي، ګلدران، انجیل او ګذرې ولسوالیو تیریږي. د هرات تر هوایي ډګره دوام کوي. په افغانستان کې د دې پټلۍ د سروې او ډیزاین چارې 15 کاله مخکې پیل شوې وې. د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ موټر بم حمله مرګجوبله اړولې ده. د بلخ ولایت د امنیه قومندانۍ وایان عادل شاه عادل وایي په پیښه کې چې نن ماپښین سوی د لومړنیو معلوماتو له مخې دوه پوځیان وژل سوي او د ملکیانو په ګډون تر 30 زیات نور کسان ټپیان سوي دي. د بلخ ولسوال محمد یونس تانکزی رسنوی ته ویلي چې په لسګونو کسان تر نړېدلې ودانۍ لاندې راګیر پاتې دي. محلی سرچینو ویلی چې د بلخ ولسوالۍ امنیه قومندان ضیاءالحق طوفان هم ټپي سوی دی. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د دې حملې مسؤلیت منلی او د لسګونو دولتي کارکوونکو د وژلو ادعا کړې ده. د بادغیس والی وایي پر یوه موټر د سړک غاړې بام په چاودنې کې لږ تر لږه 11 ملکیان وژل سوي دي. اسلام الدین شمس رسنوی ته ویلي دغه مسافر پرون مازیګر مرکز قلیناو ته روان و چې موټر یې پر بام ور برابر سو. بلخو د پکتیا والی وایي نن پر یوه سراچه ډول موټر په چاودنه کې 4 ملکیان وژل سوي دي. محمد علی فدایی رسنوی ته ویل چې د مرکز ګردیز په ابراهیم خیلو سیمه کې وژل سوي کسان د یوې کورنۍ غړي دي.
کلیته واده ته روان ول دی بے رحم تورستانو پماین برابر سوی دی چې په نتیجه کې دوه خزی یو دولس کلن ماشوم او یو ډریور شهیدان شوی دی.
د دې پېښې مسؤلیت روسا چا نه دی منلی. د آریانا ټلویزیون د ویاندې مینا خیری خور حسنیه خیری نن یکشنبه د سختو ټپونو له کبله په کابل کې سا ورکړه. حسنیه خیری د پنځمې پورس په هغه چاودنه کې ټپي سوې وه چې د آریانا ټلویزیون ویانده مینا خیری او د دوی د مور د مړینې سبب سوې وه. د مینا خیری او مور د جنازې مراسم پرون په کابل کې ترسره سول. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کندوز کې د بېلابېلو جرمونو په تور لس تنه نیولي دي. د دغه ریاست لخوا نن په خپره سوې خبر پاڼه کې راغلي چې نیول سوو کسانو د حکومتي مامورانو په ترور، د سوداګرو او ماشومانو په برمته کولو او وسلوالو غلاو کې لاس درلود. په پام کې ده په هاګ کې د ملګرو ملتونو محکمه د بوزنیا د سرب د پخوانی پوځي مشر راتکو میلادیچ په باب خپل نهایي حکم را روانه سیشن به اعلان کړي. میلادیچ په 2018 میلادي کال کې د نسل وژنې، د بشر ضد جنایتونو او جنگي جرمونو له کبله خپل محکومېدل او د عمري بند سزا چیلنج کړي وو. دغه جرمونه له 1992 څخه تر 1995 میلادي کال پورې د بوزنیا هرزګوینه د جګړې پر مهال سیویلي. په دغو جرمونو کې د بوزنیا د سرب ځواکونو لخوا د 1995 میلادي کال په نیمایي کې د بوزنیا د ختیځ په سربرنیتسا ښارګوټي کې د شاوخوا 8000 مسلمان نارینه او هلکان وژل شامل دي. تمه کېږي چې اتاویا کلن میلادیچ محکمې ته حاضر کړی سي. خو د مخکې د غرب پر خلاف له غوسې ډک عکس العمل ښوولی وو او قاضیان یې په درواغو تورن کړي وو. د عراق پوځ وایي د هغې هوایي اډې پر فضا دوې بې پیلوټه الوتکې ویشتل سوي چې امریکایي ځواکونه پکې دېره دي. یوه میاشت مخکې هم پر دغه پوځي اډه په وسلو سنبالې بې پیلوټه الوتکې حمله کړې وه. د عراق پوځ په ویلامه کې وویل د سی رام په نوم د امریکا د پوځ دفاعي سیستم تیره شپه پر ځایي وخت 12:30 بجې د عین الاسد پوځي اډې پر فضا د دغو بې پیلوټ الوتکو د ویشتلو لپاره فعال سو. د مې میاشتې پرتمه هم دغه هوایي اډه د یوې بې پیلوټه څارونکې الوتکې لخوا ویشتل سوې وه چې ځاني زیانې نو اړولی. د یمن حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي د سعودي عربستان په جنوب کې پر خمیس مشید پوځي اډې د بی پیلوټ الوتکې په واسطه حمله کړې ده. دا خبره د حوثي یاغیانو یو ویان نن په ټویټر کې کړې ده او ادعا یې کړې چې حمله بریالۍ وه. خو د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ایتلاف وایي د دې الوتکې مخه نیولې او ویشتلې ده. تر دې څو ساعته مخکې د یمن چارواکو ویلي وو چې د دولت تر ولکې لاندې مارب ښار کې د حوثي یاغیانو لخوا په ویشتل سوي بالستیک توغندې لږ تر لږه 12 کسان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د جنوستر ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه 13، چېر کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 1.4 ټیټه 22، مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 9.3 ټیټه 24، کندهار کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 1.4 ټیټه 22، او بلاخره جلال آباد کې هم اسمان شین خودل سوی ده تودوخه لوړه درجه 8.3 ټیټه 22 اټکل سوی ده.
د ازادي رادیو خبری مجله ورې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. رازو لمړی د اصول موضوع ته د افغانستان د اصول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا کابل ته سفر کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې خلیلزاد او ورسره مل پلاوی به د دې سفر په ترڅ کې چې د جون له 4مې پیل کړی کابل دی وهي او د غرض د افغانستان د یو شمیر ګاونډیانو پلازمینو ته هم ولاړ شي. ښاغلی خلیلزاد نن په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او د غرض د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره وکتل. جمهوري ریاست او د ملي مصالحې عالي شورا د خبر پاڼو په خپرولو سره ویلي چې خلیلزاد په دوو کتنو کې له افغان مشرانو ته ځینې ژمنې ورکړې دي. نور به په دې راپور کې واورو.
جمهوری ریاست د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ کابل ته د یو امریکایي پلاوي له سفر خبر ورکوي. ارګوای د پلاوي نه له جمهور رئیس غنی او افغان چارواکو سره کتلي او د سیاسي، ډیپلوماټیکو، امنیتي او دفاعي، بشري او د اقتصادي همکاریو په دوامي خبرې کړي. جمهوری ریاست په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي، د متحده ایالاتو ګډ پلاوي له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د 3.3 میلیارد ډالر کلنۍ مرستې ته په اشاره له افغان ځواکونو په ځانګړي ډول هوایي قواوو او د بشري حقونو په برخه کې د امریکا حکومت پیغام له افغان چارواکو سره شریک کړی دی. دا په خبر پاڼه کې لیکل شوی، له جمهور رئیس غني سره په لیدنه کې د پلاوي ویلي، متحده ایالات له یو خپلواک، بې پرې، ډیموکراټیک او سوله ییز افغانستان ملاتړ کوي څو د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې وساتل شي. هاخوا د ملي مصالحې عالي شورا وایي عبدالله عبدالله سره کتنه کې امریکایي پلاوی د خپل سفر موخه د امریکا او افغانستان ترمنځ د همکاریو د نوې فصل او اړیکو په اړه خبرې بللی. د شورا د زلمی خلیلزاد له قوله په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي، هیواد له افغان سولې بشپړ ملاتړ او په دې برخه کې د سیمه ییز او نړیوال اجماع د پیاوړتیا لپاره هڅې کوي. زلمی خلیلزاد زیاته کړې، هغه وخت را رسیدلی چې دواړه لوري تاوتریخواله راکم او د سولې جدي او پایله ورکوونکي خبرې پیل کړي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د پلاوي سره کتنه کې عبدالله عبدالله بیا د جګړې په پای ټینګار کړی او زیاتوي، خلک نه باید د بې معنا جګړې قرباني شي او هیڅ لوری دا تېروتنه ونه کړي چې د جګړې له لارې روانه جګړه ګټلی شي. زلمی خلیلزاد داسې مهال کابل ته راځي چې په دوحه کې هم د سولې خبرو د بیا ځلي پایلې لپاره هڅې روانې دي. د دې هڅو په دوام د امنیت او خوندیتوب په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ژیل میشو او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز د افغانستان له مرکزي او طالب پلاوي سره کتلي دي. په دې کتنو کې د سولې روانې پروسې په ملاتړ او یوې داسې هوکړې خبرې شوې چې ټولو افغانانو ته د منلو وي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویانده ناجیه انوري
په دغه کتنه کې د سولې له پروسې څخه د ملګرو ملتونو پر دوامداره ملاتړ باندې ټینګار وسو. همداراز د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوي د ملګرو ملتونو رول د سولې په پروسه کې مهم وګڼله او څرګنده کړه چې د خبرو په دې پړاو کې به پر مهمو او اساسي مسایلو خبرې وشي او هغه پرمختګ چې د افغانستان د خلکو رضایت سبب ګرځي به ترلاسه شي.
په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم وایي، د ملګرو ملتونو له چارواکو سره کتنه کې د سولې لپاره کلک هوډ ښودلی.
د افغان سولې په پروسه کې د ملګرو ملتونو پر رول او همداسې د سولې وروسته په بشري برخه کې د ملګرو ملتونو د مرستو په موضوعاتو باندې بحث وشو.
دا په داسې حال کې راځي چې په دوحه کې بیا د سولې خبرو د نوي پړاو د پیل پړه له هیلو سره سره دا بهیر نه دی پیل شوی. خو د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت وایي تمه ده چې سبا د دوی د مرکچي پلاوي پاتې غړي هم دوحې ته ولاړ شي. د سولې خبرو د نوي پړاو د پیل په برخه کې د نړیوالې ټولنې، امریکا او ملګرو ملتونو سربیره د افغانانو غوښتنه اوربند نه او تر خواهد روانې جګړې درول دي. هغه څه چې د دوی له قوله یوې بریالۍ سیاسي هوکړې ته به زمینه برابره کړي.
وړاندې به د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر حنیف اتمر د هغو څرګندونو په باب واورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي څرګندونې رد کړې دي. خو سیمې ته د خلیلزاد د سفر او د پاکستان د صدراعظم د وروستیو څرګندونو په موضوع کې بیا هم تم کیږو. د پاکستان صدراعظم عمران خان په دې وروستیو کې ویلي چې حکومت نور د افغانستان په اړه د ستراتیژیک عمق هغه پالیسي نه تعقیبوي چې مخکنیو حکومتونو تعقیب کړي، بلکې په دې هیواد کې د هر هغه حکومت چې د افغانانو لخوا انتخاب شوی وي ملاتړ کوي. سمی یوسف زای چې د افغانستان او پاکستان حالات له نږدې څاري وایي، د افغانستان او هند په وړاندې د پاکستان ستراتیژي د پاکستان ملکی حکومتونه نه بلکې نورې ځواکمنې ادارې جوړوي. نن مخکې مې له ښاغلي یوسف زی سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ورڅخه پوښتنه وکړه چې آیا د عمران خان دغه څرګندونې د افغانستان په وړاندې د اسلام آباد په ستراتیژۍ کې د بدلون نښه ده او که هغه یوازې تبلیغاتي بڼه لري.
او زه فکر نه کوم چې د افغانستان او هند په اړه د پاکستان پالیسي د اشخاص یا دغه ډول مشران جوړوي. کوم څوک چې دغه پالیسي جوړوي هغه ډېر قوي قدرت ته په پاکستان کې او دغه ډول د افرادو حتی د صدراعظم نظر چې د افغانستان په اړه شاید د پاکستان قوي استبلیشمنت یا د پاکستان هغه قوي پوځي ادارو سره په ټکر کې هم وي، خو بیا هم فکر نه کوم چې هغه دې عملي شي، ځکه چې تر دې وړاندې د نواز شریف حکومت او د زرداری حکومت هم کوشش وکړلو چې کله په دې پوه شو چې د افغانستان په اړه باندې زموږ پالیسي نقصانات لري. خو کله چې د جوړولو کوشش وکړو د دوی هغه واک او اختیار محدود شو. نو زه فکر کوم چې دا د صدراعظم بیان یا د حتی د پوځ د بشر بیان په یو شخصي کټګري کې راتللی شي، خو فکر نه کوم چې دا د پاکستان حکومت پالیسی وي.
کراشو دیتا چې د عمران خان دغه څرګندونو په وړاندې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په تیرې بهرنیو چارو وزارت هم عکس العمل نه دی څرګند کړی. آیا د افغانستان حکومت یا افغان چارواکي د پاکستان د ملکي حکومتونو د مشرانو څرګندونې جدي نه بولي؟ یعنی دوی د دې تکتر رسیدلی چې پالیسی نور کسان جوړوي.
یقینا تر دې وړاندې چې کله د زرداری د پاکستان د خلکو د ګوند یو مشر د پاکستان رئیس جمهور وو، هغه واضح الفاظو کې کرزی صاحب ته وویل چې د کومو ادارو په اړه چې تاسو موږ ته شکایتونه کوئ موږ د هغو په وړاندې بې وس یو. نو زه فکر نه کوم چې افغان حکومت هم د دوی دا خبرې جدي واخلي، ځکه چې تر دې وړاندې چې کله د پاکستان د پوځ مشر په افغانستان ته راغلی و، ولس مشر سره یې تودې خبرې وشوې او د هغه نه وروسته هغه دا خبره وکړه چې طالبانو حکومت دوی لپاره قابل قبول نه ده. وروسته چې بیا وکتل شو دغه خبرې چې د کړې وې د دغه خبرو تسلسل او دغه په یو پالیسي چوکاټ کې اړولو ته بیا د پاکستان له طرفه جواب یا ریسپانس ډېر سوکه یا سلو یا بخي ورباندې خاموشي اختیار کړې شوه. نو له دې امله افغان حکومت ډېر محتاط عمل کوي او فکر کوي چې د اشخاصو نظرونه تر څو چې د هغه پالیسي سازو ادارو چې د افغانستان پالیسي جوړوي، چې مطلب یې فوج او استخبارات دي، هغوی سره ورته نظر ونه لدي، تر هغو پورې دغه خبرې او دغه بیانونه ډېر د اهمیت وړ نه دي.
یوسف زای صاحب، کراش د سولې موضوع ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بیا په سفر راوتلی، اوس په کابل کې دی او دغه یو شمېر نورو د سیمې هیوادونو ته به هم لاړ شي چې پاکستان احتمالا پکې شامل دی، اسلام آباد. د افغانستان د سولې پروسې هڅې اوس په سیمه ییزه کچه روانې دي چې یو اجماع رامنځته شي. پاکستان هم په دې برخه کې یو د مهم لوبغاړي په توګه ورته کتل کېږي. څه فکر کوئ چې آیا دغه د خلیلزاد هڅې او د پاکستان هغه سیاست چې تاسو مخکې وویلې په داخل کې ځینې کړی غواړي چې وضعیت له کنټرول ونوزي او له دغه فرصت څخه دوی ګټه پورته کړي، آیا فکر کوئ چې دا به کومه نتیجه ورکړي؟
زما په خیال پاکستان لپاره اوس یو مشکل حالت ده. هغوی نه غواړي چې نړیوالې ټولنې سره په دې اساس وخت په ټکر کې واقع شي، له امریکا سره خوا بدی شي. خو کبل طرف ته وګورو، د افغانستان د حکومت او د نړیوالې ټولنې دوه عمده شرایط دي. هغه یو دا دی چې په اوله کې خو تاسو طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته راولي چې د حکومت برخه شي، یو سیاسي پروسې برخه شي، او یقینا چې طالبان د دغه نه اوسه پورې مسلسل ډول انکار کوي. هغوی دا فکر کوي چې دا جګړه موږ له نظامي بروی سره پای ته رسولی شو، او بل دا چې دوی د طالبانو خلاف اقدامات وکړي. او اوس د پاکستان حکومت په دې باور ده چې طالبان ډېر قوي شوي دي، او که دوی د افغان طالبانو پر خلاف د پاکستان په ځمکه کې اقدامات کوي یا د پاکستان د ځمکې وباسي، چون دوی په افغانستان کې ډېر واک اختیار لري، د افغانستان ډېرې سیمې په واک لري، د دې نه ډارېږي که په مقابل د طالبان د دوی په خلاف ودرېږي، ټي ټي پي سره لاس یو کړي یا د بلوچو علیحدګي غوښتونکو سره لاسونه یو ځای کړي، نو بیا پاکستان ته سردار جوړېدلی شي. نو زه فکر کوم چې خلیلزاد او امریکا او د سیمې اجماع چې موږ خبره کوو، د ډېر وخت نه دا خبره کېږي، خو عملا د دې کومه نتیجه موږ نه ده لیدلې، او نه هم د سولې خبرې کوم یو جدي پړاو ته داخلي شوي دي. البته دواړه طرفونه په قطر کې پراته دي. طالبان له دې خاطره د قطر خبرې دروازه نه بندوي چې بیا د قطر دفتر اهمیت یا دفتر ورباندې بند نه شي. افغان حکومت هم د دې لپاره د خپل هیات کېنولی ده چې څوک ورته ګوته ونه نیسي چې تاسو د مذاکراتو له محله یا میزه فرار وکړو. خو عملا چې موږ ګورو د سولې خبرې کوم مثبت اړخته نه ځي، او دواړه طرفونه د جنگ خبره کوي، دواړه طرفونه د جنگي تیاریانو باندې مصروف دي.
د افغانستان او پاکستان د چارو تحلیلګر سمی یوسف زیو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف حتمر د خپل ساری د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د وروستیو څرګندونو په ځواب کې ویلي چې د پاکستان د سیاستونو په اړه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب اندېښنه د ټولو افغانانو اندېښنه ده. حمدالله محب څه موده مخکې پاکستان تورن کړی و چې د طالبانو په مټ په افغانستان کې نیابتي جګړه مخته وړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د ښاغلي محب دغه څرګندونې غندلې دي. نور به د ازادي راډیو خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د خپل پاکستانی سیال د هغو څرګندونو په اړه خبرګون ښودلی چې پرون یې ملتان کې کړي. شاه محمود قریشی د کارګر ګوند یوې غونډې ته وینا کې ویلي وو چې دوی الحمدلله محب سره اړیکې پرې کړي، ځکه د ده په خبره د پاکستان په اړه یې شرمونکې خبرې کړي. خو ښاغلی اتمر د محمود قریشی د څرګندونو په ځواب کې وایي د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار خبرې د ټول افغانستان او خلکو اندېښنه ده. ښاغلی اتمر د یکشنبه په ورځ په هرات کې یوې خبري غونډې ته وویل ښاغلی محب په افغانستان کې د وینې تویدنې د پای او په دې هېواد کې د سولې پروسې په پرمختګ ټینګار کړی او دا موضوعات د پاکستان له همکارۍ پرته ممکن نه دي. ښاغلی اتمر ویلي افغان دولت او خلک یې په دې پوهېږي چې په افغانستان کې د وینې تویدنې پای او سوله د پاکستان له همکارۍ پرته پرمختګ نشي کولی او له همدې کبله له پاکستانیانو او دولت سره یې اړیکې اړینې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب څرګندونو په غبرګون پاړه غبرګون خو د ویل چې دوی له حمدالله محب سره اړیکې پرې کړې دي. هغه وویل چې هېواد یې له غیر رسمي لارو افغان دولت ته ویل چې هېواد به یې له دې وروسته له ښاغلي محب سره کوم تعامل ونه لري. خو حمدالله محب تېره اونۍ شنبې ویلي وو چې له پاکستان سره اړیکې ورته مهمې نه دي او دا هېواد د ده پر ځای چې له ده سره د اړیکو پرېکون اعلان کړي پر ځای دې د ترهګرو ډلو ملګرتیا پرېږدي. د ښاغلي محب او پاکستان ترمنځ د اړیکو ترینګلتیا وروسته تر دې زیاته شوه چې هغه په ننګرهار کې د کوچني اختر په دویمه د غوی په درویشتمه پاکستان بې تاریخه هېواد وباله او زیاته یې کړه دا هېواد خپله هیڅ نه لري او ان په خپلو وسلو او لاروي د افغان مشرانو نمونه ایښي. هغه پاکستان په افغانستان کې د جګړې په دوام او له طالبانو په ملاتړ هم تورن کړ. خو شنونکي وایي د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار سره د اړیکو پرېکون په پاکستان او افغانستان پر اړیکو کوم اغېز نه شي لرلی.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله په منځني صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې
په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو د دوام په ترڅ کې د بلخ امنیتي چارواکي هم د دې ولایت د بلخ ولسوالۍ پر امنیې قوماندانۍ د طالبانو د یو موټر بم چاودنې خبر ورکوي. د غرض د فاریاب له قیصر ولسوالۍ څخه هم د ناامنیو د پیښو راپورونه ورکول کیږي. نور به له خپل خبریال څخه واورو.
سلام نوری صاحب، په څنګه تاسو ته یادون درلو د نن په لاغرمه ټول څو چې په بلخ ولایت کې د بلخ ولسوالۍ پر امنیې قوماندانۍ موټر بم چاودنه تر سره شوه چې دغه چاودنې مسؤلیت د طالب بیان تر مجاهد ومانه او وی ویل چې دولتي منصبینو ته پکې تلفات رانه وسیږي. له هغه وروسته مونږ د بلخ له امنیې قوماندان جنرال داود ترخیل سره خبرې درلودې. د پېښې په تایید سره وویل چې له بم چاودنې وروسته څلور ترهګر ورننوتلي امنیې قوماندانۍ ته واضح یې تقریبا د څو ساعتونو لپاره د امنیتي ځواکونو سره په نښته ترسره کړي چې په پایله کې ترهګر وژل شوي او د دې تر څنګ په پېښه کې یوویشت ملکي وګړي زخمیان شوي دي او د دې تر څنګ درې تنه نور د پولیسو په ګډون په دغه پېښه کې وژل شوي. خو بیا د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د رفیق د ټپیانو شمیره له 500 ده او د وژل شویو کسانو شمیره هم په تکم 15 تنه ده. تر دمه راپورونه ښایي چې لا هم شاوخوا سیمه کې کورونه چې نړېدلي دي د هغو تر خاورو لاندې تر دروازو لاندې چې نړېدلي دي لا هم ټپیان او مړي شته او د ژغورنې ټیمونه د سیمې ته ورغلي تر څو دغه کسان د خاورو او نړیدلو ځایونو څخه راووباسي او د بلخ پولیس وایي ممکن د تلفاتو کچه لا لوړه شي.
مننه کور ور مهرباني.
د دې د څنګه تیر شپه د فاریاب ولایت په قیصر ولسوالۍ باندې هم طالبانو د رئیس حمله درلوده چې د حملې په پایله کې د قیصر ولسوالۍ امنیه قوماندانۍ طالبانو لاسته ولوېستې. د فاریاب ولایت ولایتي شورا غړي محمد نور سعیدی رسنوی ته ویلي چې په دغه پېښه کې څه تنه د قیصر د امنیه قوماندان په ګډون 15 تنه د قیصر امنیه په ګډون وژل شوي او دېرش تنه چې پکې ټپیان هم دي او ټول پولیس دي د طالبانو لخوا برمته شوي دي. امنیتي ځواکونه وایي چې سیمې ته یې مرستندوی ځواکونه استولي دي او لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده.
مننه کور ودان د ازادي راډیو خبريالو چې د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ او د غراز د فاریاب د قیصار ولسوالۍ د ورستو ناامنیو په اړه راپور راکو. د افغانستان حکومت د کورونا د دریمې څپې د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې د یو شمېر دولتي ادارو له کارکوونکو غوښتي دي چې له کورونو د انکار وکړي. د عام روغتیا وزارت وایي هغه کارکوونکي چې د پاخه عمر خاوندان دي له اوږدمهاله ناروغیو کړېږي او دغه شان څلور میاشتنۍ امیندواره مېرمنې په دغو کسانو کې راځي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د کوویډ 19 ناروغۍ په پراخېدو او لدې ناروغۍ د مړ شویو کسانو د شمیر په ډېرېدو سره حکومت اړ شوی چې لا نور بندیزونه ولګوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي ټول ملکي دولتي کارکوونکي چې تر 55 زیات عمر او یا د شکرې، زړه او تنفسي دوامداره ناروغۍ ولري او دغه شان څلور میاشتنی امیدواره مېرمنې باید له کورونو کار وکړي. د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علي زینن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه بندیزونه د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره له نورو ادارو سره په همغږۍ ترسره کیږي.
د کورونا د مثبت پیښو ته په کتو سره د روغتیا وزارت په محدودیتونو په برخه کې تصمیم نیسي. مزمن دوامدار ناروغي لري چې د هغې معافیتي سیستم ضعیفه کوي، هغوی د دوه اونیو لپاره رخصت شو، په دې ډول سره رخصت شو چې د دوه اونۍ به د خپلو کورونو څخه دندې ترسره کوي.
خو پوښتنه دا ده چې آیا دغه کارکوونکي لازم تجهیزات لري چې له کورونو کار وکړي؟ د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په کمیسیون کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې یو شمېر کارکوونکي انټرنټ ته لاسرسی لري او کولی شي چې په آنلاین ډول خپل کارونه مخته یوسي. په همدې حال کې په آلمان کې میشت افغان ډاکټر اسد ژرفین چې د کوویډ 19 ناروغۍ د درملنې په برخه کې کار کوي، ازادي راډیو ته وویل دا ډول اقدامات کولی شي چې د کورونا ویروس د پراختیا په
هر هغه اقدام چې په افغانستان کې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره نیول کیږي باید په مثبت نظر ورته وکتل شي. زه د یو ډاکټر په صفت له دې اقدام څخه هر کله کوم.
دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په 14 ولایتونو کې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره ښوونځي، پوهنتونونه او روزنیز مرکزونه د دوو اونیو لپاره تړل شوي دي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت وایي سرلنن د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به د ودونو تالارونه تر هغه تړلي وي چې د کورونا پیښې کمې شوې نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا ویروس شمېرې تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلي او ده.
د خوست په اسماعیل خیل او مندوزیو کې د قومي تړون په اړه راپور درته غوره کړی خو وخت ورته پاتې نه دی. د ژوند رنګونو یوه نوې برخه خپرېدو ته چمتو ده.
د ژوند رنګونه
عزیز رحمان
د خپل کاروبار پاک لره توای په مصرف یست
ټیکسیونی کو
په دې باندې لارو کې څومره تیل دی مصرفیږي؟
لانی خوري رضام جوړیږي او زهم چی تیل مړي مصرف راځي په مونږ باندې. او مسیر ته چیزو هغه مسیر کا مثال سل یو نیم سل روپیه زو او چیز زهم یو وځ رزو سره نو کیږي
او بیا قص لغه چان اخلي چې موټر کې جوړیږي.
او طبعا مجبوری ده کلپ مونگ واندی کلپ واقو واندی سرا زینو
زیدی موتروانانو سر سرای مخکی که مثلا مازدیگری ناوقتی یا موتر نی نو دقیق وقت که دوی بیر دیر لوقت نستفاده کهی اغا خپلا کرایه دری چند لوره اولی تاسو چوم را دا کار کرای؟
تروس همین نکرای
ایچ امکان نلری چی نیمی کرای؟
نه باور که ازدهام اغا که زد ننزم
رحم لری؟
او طبعا ولی نه
یعنی اغا مطال دوائی لخوک گوتی نیسی خلق لخوک گوتی ننیسی؟
نه والا اغا عدد ما که نشته شته باز چکسی واران نشته یا اغا چه که اغا پیسی بیاب منگ بانی زیم نه زکر در افغانستان خلق اکثریت طول جو بالخلق دی.
څومره ملګری دي لیدلي چې همدا کار کوي؟ دوی مثلا یو څوک چې نابلده ویني چې له کلي څخه راغلی کنه کرایه نه یو ته معلومه څومره بیا غوته زیات وي پیسې ډېرې ترې اخلي؟
تقریبا دا د افغانستان د خلکو یو عادت ګرځېدلی چې څومره سړی هغه ویني.
صداقت نشته؟
صداقت ډېر کم ده په افغانستان خلکو کې.
تاسو په نظر هغه چې هر کار د دنیا یې پاک صداقت څومره مهم دی؟
ډېر غټ رول لري. په صداقت چې نه وي هغه کار هغه پیسې هغه نه لري نه خیر لري نه برکت.
له خپلو تجربو راته وایي چې کله یو کار په صداقت کوئ څه رقم وي او که داسې نور خلکو ته تاوان رسوي څه رقم وي؟
تاوان زه یوه قصه درته دسیل ته وکړم چې مثال یو مسیر ته کراشل روپۍ ده په هغه مسیر کې بعضې خلکو دېرش روپۍ لیدلی مې دي په مسیر کې موټر خرابه شوی ده هغه سواري بېرته کده شوی په شل روپۍ موټر کې تللی دي.
بله د موټروانۍ په هکله که راته وایي دا څه رقم یو کار ده څومره ورسره ستړي کېږئ خسته کېږئ؟
ډېر ستومانه کار ده. سړی دې نه وایي چې د موټر کې ناسته دې خوځي واخوځي او ډېر ستومانه کار ده.
ولې ستومانه ده؟
ستومانه په دې باندې ازدحام راځي په کې ټکر راځي نفروهنه راځي په دې کې نه خبرې راځي په دې کې
پدیلا یو وخت چې آرام ازون خپل موټرونی سره ولري
من ژوند دی.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسیده. خو له ازادي راډیو سره اوسه زموږ د نن ورځې وروستۍ خبري مجله هم پاتې ده. زنریاس نوری له تاسو اجازه غواړم خو بل خبري مجله زما همکار په څوراتونکو شیبو کې مخته وړي. ازادي راډیو اورې هر ورځ سهار له 9 بجو د ماښام